جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. حالا ساعت دقیقا 8 صبح با وقت افغانستان شد. اسدالله لودین را در برنامه پیش رو با خود داریم. خوش آمدید لودین صاحب.
بسیار تشکر. ډیر مننه نعیمی صاحب د ازادي رادیو در نوریدونکو. السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د خبرونه تموز اسدالله لودین هر کله کوم په د خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې په افغانستان کې د تاریخوالي د کمیدو لمړی ورځ په څو محدودو بریدونو تیر شوه. افغان حکومت بیا د تاریخوالي د بشپړ کمولو هیله لري. په یو شمیر ولایتونو کې حکومت امریکا او طالبانو لخوا د تاریخوالي د کمیدو هر کله شوې. په ایران کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر شپږو ته ورسید، خو افغان دولت وایي خپل پوله ورسره نه تړي. نور مسایل هم درو په فایل کې خبرونه. د سیمه ایزو ارګانونو اداره وایي سرپل کې د عبدالله عبدالله لخوا معرفي شوی والی ورته رسمیت نه لري. د خوست اوسیدونکو په یو غونډه کې له نوماندانو غوښتي چې خپل منځي ستونزې حل او د محمد اشرف غني ملاتړ وکړي. او په ایران کې د کورونا وایروس له امله د مړو شوو کسانو شمیر شپږو ته پورته شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې په سرپل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حکم ټاکل شوی والی پر خپل څوکۍ ناست دی او د خبرو له لارې د ستونزو د حل هڅه کوي. د دې ادارې ویان سید شاه سقیم ازادي راډیو ته وویل چې د سرپل والی خپل کار کوي او هلته د پیښو شوو ستونزو د حل لپاره له ولسونو سره په خبرو بوخت دی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ډلې ثبات او همپالنې ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې سرپل ته یې نوی والی ټاکلی او په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ورته اقدام پلان لري. خو د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم وایي چې د دغه والی ګمارنه ورته رسمیت نه لري.
دا یواز دغه دی ویډل نه د کوټ شورا هم بلا بیر ولایتونو ته والیان لري او ټاکلې دي ګمارلې دي چې د پلاني ولایت والی ده. دغه ډیر والیان لري دا نه کوم مهمه خبره ده نه دومره ارزښت لري. یواز ځینو کسانو هغه د خپل غوښتنو او د خپل ارمانونو د پوره کولو لپاره هغه د خپل محرومیتونو د پټولو لپاره ځینې اقدامات کړي دي.
یوناما هم په یو اعلامیه کې ویلي چې په زور د حکومتي چارواکو ځای پر ځای کول د جدي اندېښنې وړ خبره ده. په بیان کې لیکل شوی چې په داسې وخت کې چې د تاوتریخوالي د کمیدو پریکړه عملي کیږي او خلک تمه لري چې بین الافغاني خبرو ته بلار خلاص شي، په زور یا له بلې غیر قانوني لارې د حکومتي چارواکو ځای پر ځای کول د سولې لپاره د خلکو هیلې شنډولی شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون د جوزجان ولایت مرکز شبرغان ته ولاړ. د ازادي راډیو د خبريال په وینا خلیلزاد په شبرغان کې د افغانستان د ولسمشر لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم سره کتلی دي. د دغو دواړو چارواکو د خبرو جزئیات تر اوسه نه دي خبر شوي. په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې نن په دغه ولایت کې مظاهره هم پلان شوی او مظاهره په ظاهره د ثبات او همپالنې ټیم د دوی د ټیم په ملاتړ او د محمد اشرف غنی د بریا پر ضد پلان کړي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په خوست کې بیا یو شمیر خلکو په ولسی غونډه کې جمهوری ریاست ته پر ټولو کاندیدانو غږ کړی چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوی پایلې ومني او د سولې د ټینګولو لپاره کار وکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تیرې سې شمې پورې اعلان وکړ چې انتخابات محمد اشرف غنی په 50.4% رایو ګټلې دي، خو د هغه یو شمیر رقیبو کاندیدانو د کمیسیون د پریکړې له منلو ډډه وکړه. خو په ټاکنو کې د اشرف غنی لوی سیال عبدالله عبدالله بیا لږ مخکې لاړ او ځان یې بریالی اعلان کړ. ویل چې خپل حکومت به جوړوي. په خوست کې پرونی ولسی غونډه کې یو شمیر ګډون کوونکو پر عبدالله عبدالله هم غږ وکړ چې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره له اشرف غنی سره همکاري وکړي.
هغه شمیر کاندیدان چې د جمهور رئیس په وړاندې په انتخاباتي مبارزه کې ولاړ وو هغوی د خدای وکړي دغه د زغم فرهنګ دوی په ځان عملي کړي. هغوی هم راشي د ولس تر څنګ جمهور رئیس ته مبارکي ورکړي یا من حیث د یو اپوزیشن پاتې شي په راتلونکي کې د بیا ځانونه کاندیدان کړي.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بیا تېره اونۍ یو شمیر خلکو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې په پلوي هم سوله ییز لاریونونه وکړل. د ایران روغتیایی چارواکي وایي په هغه هیواد کې د کورونا ویروس له امله د پنځم او شپږم وګړي د مړینې خبر هم تایید شوی. په ایران کې د کورونا ویروس لاس نوې پیښې تایید شوي. ایراني چارواکي پرون وویل چې شپږم وګړی په عراق ښار کې مړ شوی دی. دقیق لا نه ده څرګنده چې پنځم او شپږم وګړی په څه ډول شرایطو کې مړه شوي دي، خو دا له چینه پرته په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کېدو له امله د مړینې لوړه شمېره ښیي. د ایران له یو دیرشو ولایتونو په لږ تر لږه پنځو کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې ثبت شوي دي. په هغې هیواد کې 28 تنه په کورونا ویروس تر اوسه اخته ګڼل شوي. بلخوا په ایران کې د پارلماني ټاکنو ابتدایي پایلو کې څرګنده شوې چې محافظه کاره او سخت دریځي کاندیدان په انتخاباتو کې مخکې دي. په ایران کې پارلماني ټاکنې د شنبې په ورځ وشوې. د ایران د کورنۍ چارو وزارت پرون د فبروري په 22 وویل چې محافظه کاره کاندید محمد باقر قالیباف په تهران کې د 150 چوکیو لپاره په ټاکنیز مبارزه کې تر نورو مخکې شوی. قالیباف مخکې د تهران والی وو. هغه همداراز د ایران د قدس ځواک د هوایي قواو قمانداني هم کړي. داسې اټکل کېږي چې قالیباف به د ایران د پارلمان مشر هم وټاکل شي. د ایران د کورنۍ چارو وزارت چې د ټاکنو څارنه کوي تر اوسه نه دي ویلي چې څومره کسان نو رایې اچولي، خو په ایران کې 50% وګړي د رایې ورکولو په شرایطو برابر ګڼل شوي. ټاکل شوی د دې ټاکنو پایله نن د ورځې تر پایه څرګنده شي. او د قزاقستان په الماتا او یو شمیر نورو ښارونو کې تر سلو زیات کسان چې غوښتل د حکومت د سیاسي مخالفانو په یو لاریون کې ګډون وکړي نیول شوي دي. په قزاقستان کې ډیموکرات ګوند چې له حکومت سره نه دی ثبت شوی پرون وویل چې پولیسو یې پلویان د ازادۍ شعارونه یې ورکول نیولی دي. د قزاقستان په پلازمینه او نورو لویو ښارونو کې له پرون سهار راهیسې پولیس په لویو لارو او میدانونو کې ولاړ دي. د رپورټونو په حواله پولیسو یو شمېر عادي خلک هم له لارو نیولی دي. د خبرونو پای خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی شئ دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ او وایورئ. پاتې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org وړاندې په خبرونه کې. اورې چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي لمرنۍ ورځ په څو محدودو حملو تیره شوه. ارګ بیا په بشپړه توګه د تاوتریخوالي د کمولو هیله لري.
توقع دا ده چې د تاوتریخوالي د پام وړ کموالی په بشپړ ډول باندې تدبیق په صورت افغانستان په هیڅ نقطه کې د تاوتریخوالي شهیدان ونوسي.
په یو شمېر ولایتونو له هغې ډلې ننګرهار او کونړ کې د تاوتریخوالي د کمښت هرکلی او د دایمي اوربند غوښتنه شوې.
د دې موږ دی وینو د جنگونو ستړي شي موږ غواړو چې سودا ریشه افغانستان کې امن راشي.
په ایران کې د کورونا ویروس له امله د مړو شو شمیر شپږو ته ورسید. روغتیایي متخصصان ورته اندېښنه لري.
آماری که از ایران اومد برخلاف همه نقاط دنیا با موارد فوت اعدام شد و این یکم نگران کننده است.
یو شمیر نور مسائل هم لرو. دویم نیمایی اونیز پروګرامونو حقیقت څه دی او تاندې څنګه ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه را سره پاتې شئ. اته بجې او اته دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ لومړۍ ورځ په څو محدودو حملو تیره شوه. د امریکا او د وسلوالو طالبانو د پریکړې پر اساس د فبروري د 28 شپې له 12 بجو د راتلونکې شنبې تر ورځې باید تشدد په بیساري ډول کم شي. د پریکړې پر اساس داسې منل شوی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه او په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه وسلوال طالبان به یو پر بل حملې نه کوي. که چیرې په یوه اونۍ کې دا پریکړه عملي شوه، امریکا او طالبان به د سولې موافقه لاسلیک کړي او ورسره به بین الافغاني خبرې او د اوربان په اړه بحث پیل شي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو تیره اونۍ وویل چې که د تاوتریخوالي د کمولو پریکړه په مناسب ډول عملي شوه، د فبروري په 29 به امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په راپور کې.
په افغانستان کې د تشدد د کمیدو د اونۍ لومړۍ ورځ په څو محدودو حملو تیره شوه. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په ټول افغانستان کې په بشپړ ډول د تشدد د کمیدو غوښتونکي دي. مینه پال په زغرده ونه ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې وضعیت څرنګه ارزوي.
موږ د توقع دا ده چې د تاوتریخوالي د پام وړ کموالی په بشپړ ډول باندې تطبیق سپانان به د شهیدانو وسي چې په هیڅ صورت افغانستان په هیڅ نقطه کې د تاوتریخوالي شهیدان ونه وسي.
په افغانستان کې د تشدد د کمیدو یوه اونۍ د وسوالو طالبانو لپاره یوه جدي ازموینه بلل شوې چې ثابته کړي چې د سولې او خبرو لپاره حقیقي تعهد لري. سره له دې چې په لومړۍ ورځ وسوالو طالبانو ستري حمله ونه کړې، خو د افغانستان له بیلابیلو سیمو پر امنیتي پوستو د بریدونو خبرونه خپاره شوي دي. په بلخ کې د ولایتي شورای وغړي د جرمني خبري اژانس ته پرون وویل چې وسوالو طالبانو په زاري ولسوالۍ کې پر یوه پوسته په حمله کې د امنیتي ځواکونو 15 غړي وغوژل. د ارزګان په چنارتو ولسوالۍ کې د ګلاغا په نوم پر امنیتي پوسته حمله شوې وه. د چنارتو ولسوال فیض محمد حنیفي ازادي راډیو ته وویل چې د سهار تر څلورو بجو پر پوستې جنگ وو.
جنگ د دشل بالا دوه بجو سره چلان تر څلور بجو کړي. خدا خدای شیطان ور پیبان شرکت ته خولي واغه خوځې مشته نه معلومه چې موږ دوه نفر زخمیان لرو. موږ خو قربان ته خو به مې زرات په دروازه خدا ده چې خوالي د کموالي په خاطر نه ده کله ول چې دی بچونه چې خو هغه د خدای دښمنانو
د ارزګان د پولیسو یو پټ سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې په ترینکوټ کې د چنارک پر پوسته هم په حمله کې دوه پولیس وژل شوي دي. د ارزګان د والي ویاند د حملې خبر تایید کړی، خو ازادي راډیو ته ویلي چې یو امنیتي ساتونکی په دې حمله کې وژل شوی دی. د رپورټونو پر اساس د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې هم پر یوه امنیتي پوسته حمله شوې ده. په پکتیا کې د ولایتي شورای وغړي د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په حمله کې چاته زیان نه دی رسیدلی. د وسوالو طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په یوه اونۍ کې چې د تشدد د کمیدو پریکړه شوې، په لویو ښارونو پوځي اډو او بارکونو او د نړیوالو ځواکونو پر پوځي اډو حملې نه کیږي. په همدې ورځ د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د جګړې له امله د ملکي تلفاتو په اړه یو رپورټ خپور کړ. په رپورټ کې لیکل شوی چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 3400 زیات ملکي خلک په جګړه کې وژل شوي دي. په رپورټ کې لیکل شوی چې 6909 ملکي افغانان په تیر یو کال کې زخمیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان په وینا 2019 میلادي کال شپږم کال دی چې د جګړې له امله د ملکي خلکو د تلفاتو شمیر پر 10000 اوښتی دی. خو ولسی خلکو پرون ورځ په یو شمیر سیمو کې په خوشحالۍ ولمانځله. د پکتیا په مرکز کې پرون خلکو لوی لاریون وکړ او وی ویل چې د تشدد د کمولو پریکړه باید په دایمي اوربند بدل شي. په خوست کې هم د سولې لاریون وشو. په جلال آباد کې پرون یو شمېر ځوانانو جشن کړی و او په ټولنیزو رسنیو یې د اترونو ویډیوګانې هم خپرې شوې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په بلخ، خوزګان یا پکتیا کې د حملو مسؤلیت نه دی اخیستی او په دې اړه کوم خبر پانه هم نه ده خبره کړې. په راپور کې مولان ووردل چې د ننګرهار اوسیدونکو هلته د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه جشن جوړ کړی و. په دې اړه بشپړ راپور زموږ همکار سهارګل امیرزی چمتو کړی.
د ننګرهار اوسیدونکو وایي سوله او امن ورته تر هر څه ډیر ارزښت لري او په افغان دولت او وسلوالو طالبانو غږ کوي چې په خپل ولس رحم وکړي او جنگ د تل لپاره ودروي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې دغه ښار اوسیدونکو ځوانان او فعالان، سوله د ولسی حرکت غړي او ورزشکاران د خوښیو په ځانګړو مراسمو کې راټول او د تاوتریخوالي د ونې نمانځنه وکړه. دوی وایي د خوښیو د جشنونو هدف یې دا ده چې ولسونه د جګړې ښکېلې غاړې په دې پوه کړي چې ولس نور د جنګونو او وینې تویدنې زغم نه لري او د ورورولۍ په فضا کې آرام ژوند غواړي. د دې جشنونو ګډونوالو وویل چې د تاوتریخوالي د کمښت له ونې په ګټې اخیستنې سولې ته لاره هواره او د دایمي اوربند حادثې ګړندی شي.
زما نوم نورالله نورانی دی، د هډې د کلي اوسیدونکی یم. بیګا چې موږ خبر شو چې اوربند شو ډېر زیات خوشاله وو. ته باور وکړې لکه لوی اختر ورځی ډیره خوشحالی کو، ځکه چې افغانان دغه ورځی د پاره ډیر خوشاله شي دغه اوربند مکیږي او دغه جنگونو نه ډیر نور ستړي شوی یو. بس د طالبانو رونو مغه کو په نورو مرونو غا کو چې سوله کې خیر ده، باید سوله وشي. افغانان نور ستړي دي جنگونو نه او باید نړیوال زموږ وخیو چې دغه افغانان خو سوله خو خې د جرګو مرکو کور ده او باید سوله وشي. سوله خه خبره ده وشي.
د ننګرهار اوسیدونکو وایي خوخت چې افغان دولت او وسلوالو طالبان له لوري د تاوتریخوالي ونی ویني او غواړي چې دواړه لوري د نړۍ ته وخی چې افغانان له جنگ منګه کرکه لري او تر هر چا ډیر سوله خوښون کی دي. دوی هیله مندي چې د تاوتریخوالي د کمخ دغه لړۍ به وغځیږي او د سولې او ورورګلۍ ژوند ته به لاره پیدا شي.
زما نوم ذبیح الله دی، د ننګرهار اوسیدونکی یم. د بیسیدو ولسوالۍ مونږ د اوربند ډیر زیات خوشحاله یو چې انشاءالله خدای تعالی سوله راولي او امن راولي. دتی مونږ د وینو د جنگونو ستړي شوي، مونږ غواړو چې سوله راشي افغانستان کې، امن راشي. نور نه غواړو، بېګا مونږ دومره خوشحاله په دې اوربند باندې ډیر زیات سره خوشحاله شو چې خبر چې اوربند شوی ډیر زیات خوشحاله یم. الله تعالی د افغانستان کې امن او سوله راولي.
دا په داسې حال کې ده چې د یو توافق له مخې د تېرې شپې له 12 بجو څخه د فبروري تر 28مې د تاوتریخوالي د کمښت خونی زپیل شو، چې له مخې به دولت او وسلوال طالبان پر یو بل د بریدونو، چاپو، چاودنو او د تاوتریخوالي په نورو مواردو کې کمښت راشي. اخوا وسلوالو طالبانو هم په یوه اعلامیه کې د دې ډلې ټول غړي د فبروري تر 28مې له وسلوال فعالیت منع کړي او ورڅخه غوښتي چې د خپلو مشرانو د امر اطاعت وکړي. که څه هم تر دې وړاندې به افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ډیری وخت یو بل ته د تلفاتو او زیانونو اوښتو په اړه اعلامیې خپرولې، خو په ننګرهار کې له تېرې شپې راهیسې د تاوتریخوالي هیڅ کومه پیښه نه ده ترسره شوې. سحر ګله میرزای، ازادي راډیو، جلال آباد.
د ننګرهار په څنګلوري ولایت کونړ کې بیا یو شمېر معلولانو د تاوتریخوالي کموالي رواني پروسې څخه ملاتړ اعلان کړی او په جنگ کې لښکلو اړخونو د تلپاتې اوربان غوښتنه کړې ده. معلولینو وویل چې په جنگ کې د بدن اندامونه له لاسه ورکړي او نه غواړي چې نور افغانان د دې اور په جنگ کې د دې جنگ په اور کې وسوځي. په دې اړه یو غونډه جوړه شوې وه چې جزئیات یې زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي.
غونډه د شنبې ورځ مازیګر 4 بجې د مرکز اسدآباد اړوند د شهیدانو بڼ کې جوړه شوې وه. راغونډ شو معلولینو ویل په هیواد کې د تاوتریخوالي په کمیدو خوښتي، خو له حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالي حالت په تلپاتې اوربند او سوله بدل کړي. د معلولینو ټولنې مرستیال شهزاده نابینا چې په روان جنگ کې خپلې دواړه سترګې او یوه پښه له لاسه ورکړې وایي:
زه تقریبا وکلنم چې انقلاب شو، نو د هغه ورځې نام د سي جنگ دی، جنگ دی. ما په خپل عمر کې دغه 200 هیوني دلې چې وا دغه تیر وخت کې د درې ورځې اوربند اعلان کړو او یو نن ورځ زما د سبای نام د سي زه خو پسترګو نه وینم. هم دغه غوګونه مي هر طرف ته سارم چې د کم دي نه بده داس غاګ راځي. خو الحمدلله د وسه ته پورې ما په کونړ ولایت کې په یو ساحه کې داس ونینې دو د تل لپاره د امن او صلح راشي.
قاری زیو رحمان هم خپل خیلاس په جنگ کې بیللې وای: ټول عمر یې په جنگونو او ویرونو کې تیر شو او نن چې نسبی سوله راغلی او د تاوتریخوالي کمواله اعلان شوه ډیر پرې خوښ دی.
وو ورځینه اوربند چې د طالبانو او د دولت ترمنځ شوه دی، په د باندې ډیر خوشاله یم. دا ورځ ماته د سي خالي لکه اختر غوندي ولا ډیر خوند راته راکوي. یو ډیر خوشاله د ځوانان په دې پارک کې نیمه او په دغه ساحو کې نیمه ډیر خوشاله یوازې دا وو ورځینه مونږ غواړو چې په افغانستان کې تلپاتې اوربند راشي.
په دغه غونډه کې د کونړ مدني فعالانو هم ګډون کړی و. ګوهر صافی وایي:
ډیره ښایسته ورځ وه. کو ماشوم ته ګورو، کو خور ته ګورو، کو بوډۍ ته ګورو، کو مشر ته ګورو، خوشحاله دي. غوښتنه مې دا ده چې بس دی، راځئ یو چا ته خوشحالي ورکړو. خوشحالي په سوله کې ده. راځئ نور د جنگونو نه لاس واخلو. د جنگ باندې نه جوړیږي، خو په جنگ جوړېدل څلوي خاله کې په افغانستان ګلې ګلزار وي.
له تیر نږدې یو کال څخه د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرې روانې دي، چې تیره شپه امریکا متحده ایالاتو، افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په ګډه د یوې اونۍ دپاره د جنگ او تاوتریخوالي د کموالي پروسه په عملي بڼه پیل کړه، چې له پیل څخه یې تر دې دمه په کونړ او نورستان کې د درې واړو اړخونو ترمنځ کومه نښته نه ده رامنځته شوې. او خلک هیله لري چې د تاوتریخوالي د کموالي دغه د یوې اونۍ پروسه دي په تلپاتې اوربند او سوله باندې بدل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د تاوتریخوالي د کمیدو د اونۍ له پیل سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک کېدو لپاره هیلې زیاتې شوې. طالبانو په خپله اعلامیه کې ویلي، د امریکا سره له هوکړې وروسته به د افغانستان له دولت سره بین الافغاني خبرې پیل شي، خو ښکاري چې د دواړو خواوو د څرګندونو او د افغانستان له لوري د پلاوي په جوړېدو کې لا هم اختلافات شته. په دې اړه خاطر پردیس دا راپور چمتو کړی.
ویل شو چې د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته به د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي، خو لا هم د افغانستان له لوري د سولې د خبرو لپاره د پلاوي څرنګوالی نه دی په ډاګه شوی. داسې ښکاري چې په افغانستان کې رامنځته شوی سیاسي وضعیت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوري د وروستیو پایلو اعلان د سولې د خبرو لپاره د پلاوي د جوړېدو بهیر نور هم پیچلی کړی. د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست دویم مرستیال او د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې یو مخکښ غړی محمد محقق د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي، د سولې د خبرو لپاره د حکومت لوري د پلاوي جوړېدل سخت کار نه دی، او طالبان به د ارګ له لوري د سولې د خبرو لپاره د جوړ شوي پلاوي سره خبرې هم ونه کړي. د ښاغلي محقق په خبره، د سولې لپاره باید ملي او د ټولو سیاسي خواوو لپاره د تایید وړ پلاوی جوړ شي. د سولې لپاره پلاوی باید ملي وي، نه دا چې د ارګ لخوا ټاکل شوی وي. پلاوی باید د ټولو سیاسي خواوو حکومت لخوا جوړ شي، او د هغې د مدیریت لپاره باید د ټولو خواوو قناعت ترلاسه شي. هڅه موږ چې په دې اړه د ارګ او د سولې په چارو کې د دولت وزارت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي وو چې د سولې لپاره به همه شموله پلاوی جوړوي، او د افغان حکومت لا درسه به ګډون کوي. خو داسې ښکاري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خپلو څرګندونو کې هم اختلافات شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر بنسټ له طالبانو سره د هوکړې وروسته به په افغانستان کې د امریکایانو او متحدینو حضور کمیږي، خو د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د هوکړې وروسته به ټول امریکایان له افغانستان څخه وځي. د سیاسي چارو شونونکي عمر شریف وایي، که څه هم په اعلامیو کې راغلي د دواړو خواوو نظر دی، خو د دې اعلامیو اصلي جزئیات په هوکړه لیک کې شته، او دواړو خواوې خپل هدفونه تعقیبوي. د دې فکر کوم چې دواړو خواوو خپل برداشت ویلی، خو موږ پوهیږو چې په هوکړه لیک کې یو شمیر پټ بندونه شته، او دا تر اوسه مشخص شوی نه دي. د طالبانو متحدینو هدف دا دی چې امریکایي ځواکونه له سیمې څخه ووځي، او د امریکا هم همدغه هدف دی تر څو جګړه کمه شي او په انتخاباتو کې یو لاسته راوړنه ولري. د ښاغلي شریف په خبره، د امریکا او نړیوال ټولنې اصلي هدف له نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
یو شمیر نړیوالو ورځپاڼو هم په همدې مسایلو تبصرې کړي. اجمل ان د ځینو دې ورځپاڼو پاڼې اړولې.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي، طالبانو او امریکا داسې مهال د تاوتریخوالي د کمښتونې پیل کړي چې یوناما د افغان جګړې د لوړې ملکي مرګ ژوبلې شواهد وړاندې کړي. په مقاله کې دوی نامه په حواله لیکل شوی، له تیرو څه باندې لسو کلونو راهیسې چې دوی افغانستان کې ملکي مرګ ژوبلې د ثبت بهیر پیل کړی، څه باندې یو لک ملکي افغانان جګړه کې وژل شوي او یا ټپیان شوي. لیکوال وایي که امریکا او طالبان هوکړه لاسلیک کړي، بیا به افغان حکومت له طالبانو سره د یو ستونزمن تړون په اړه خبرې پیلوي، او هدف به یې دا وي چې دا ډله د حکومت تر چتر لاندې راولي او جګړه پای ته ورسیږي. په مقاله کې راغلي، د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې څو ځله له خنډونو سره مخ شوي، او لیکوال اندېښنه ښودلې که روانه اونۍ کې د سولې کومه مخالفه ډله خونړی برید وکړي، له هوکړې د شاتګ امکان زیاتوي. د مقالې لیکوال وایي، افغانستان کې د ځایي سیاستوالو ناندرې هم د سولې بهیر ننګوي. د ده اشاره د ولسمشریزو ټاکنو هغو نماندانو ته ده چې د محمد اشرف غني بریا نه مني. د مقالې په پای کې راغلي، طالبان تر اوسه هم د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني. مقالې د طالبانو هغه نظر راخیستی چې ویلي دي ټاکنو کې د اشرف غني بریا د سولې له روان بهیر سره په تضاد کې ده. هم دې ننګونو ته په پام د مطلب په پای کې راغلي چې تاوتریخوالي ته د ورګرځېدو امکان لا هم په لوړه کچه موجود دی. د افغانستان خلک د سولې، ارامۍ، ثبات او اساسي خدمتونو مستحق دي، او دا د ارټیکل آنلاین نشریې د مقالې سرلیک دی. د دې لیکنې لیکوال د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې جزئیاتو ته اشاره کوي، او د دې ترڅنګ د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنو او افغانانو ته د اساسي خدمتونو د رسیدو یادونه یې کړي. د مقالې په دوام کې راغلي، د اقلیتونو او ښځو په ګډون افغانانو تیرو نژدو دوه لسیزو کې ښې لاسته راوړنې درلودې. د مقالې لیکوال وایي، دا حقونه تل نه دي تضمین شوي، خو د لیکوال په خبره موجودیت یې د یو پیاوړي دولت د جوړولو لپاره مهم دی. د افغانستان سیاسي ډګر ته د طالبانو د راګرځېدو له یو اړخه ګڼ خلک خوښ کړي چې د جګړې ټغر به ورسره ټول شي، خو داسې اندېښنې هم شته چې یو شمېر لاسته راوړنې له هغې ډلې د ښځو حقونه به تر پښو لاندې شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. 8:04 شوې. د ایران د روغتیا وزارت پرون د فبروري په 22مه د کورونا ویروس له امله د شپږم وګړي د مړینې خبر خپور کړ. د ایران حکومت پرون ویل چې 10 کسه تازه په کورونا ویروس اخته شوي. له دې سره په ایران کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 28 تنو ته ورسید. فرشته جلالزی په دې اړه نور معلومات وړاندې کوي.
د ایران د روغتیا وزارت د عمومي اړیکو د ادارې مشر کیانوش جانپور پرون د ایران له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې 10 نور وګړي په کورونا ویروس اخته پیژندل شوي دي. د جهانپور په وینا په دې 10 کسانو کې 8 په قوم کې او 2 په تهران کې پیژندل شوي دي. له دې سره په ایران کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 28 ته رسیږي چې 15 تنه پکې مړه شوي دي. کورونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ولایت کې پیدا او له هغه ځایه نور نړۍ ته خپور شو. په ایران کې د ساري ناروغیو څارونکي له دې امله اندېښنه لري چې هلته ډېر داسې کسان په کورونا ویروس اخته شوي چې اصلا چین ته نه دي تللي. د ساري ناروغیو یو متخصص کامیار علایي پرون په دې اړه د آزادې اروپا او آزادې راډیو د ایران برخې راډیو فرداته لا امریکا په مرکه کې وویل
در واقع آماری که از ایران اومد برخلاف همه نقاط دنیا که اول
لا ایران خبر شوی ارقام له نور نړۍ سره فرق لري ځکه په ایران کې د کورونا ویروس د خبرېدو خبر د وګړو لمړی نی سره سم اعلان شو او دا د اندېښنې وړ ده ځکه چې په کورونا ویروس اخته کسان وار له وار نمري. دا لای پوینا د کورونا ویروس له امله د مړینې فیصدي په 100 کې 2 یا 3 ده او له دې اټکل کولای شي چې په ایران کې به د 2 او 300 ترمنځ وګړي په کورونا ویروس اخته وي. هغه زیاته کړه چې په ایران کې د کورونا ویروس له امله داسې کسان مړ شوي چې اصلا چین ته نه دي تللي. نو د دله نظره په دې معنا ده چې هغوی په ایران کې له نورو کسانو دا ویروس اخیستی وو. کامیار علایی رادیو فردا ته وویل چې د ده په باور په ایران کې چارواکي وختي لا پوهېدل چې کورونا ویروس هغه هیواد ته ورغلی خو له اعلانه یې ډډه کوله.
یک هفته پیش اعلام شد موردی در قم شناسایی شده.
دی وای یو اونې وړاندې داس خبر خپور شو چې په قم کې شمیر کسان په کورونا ویروس اخته شوي خو خبر برطرف شو. وروسته بیا خبر خپور شو چې د روغتیا وزارت مرستیال ولسمشر ته لیک استولای او د کورونا ویروس له امله د دروي وګړو د مړینې رپورت ورکړی خو دا خبر هم تکذیب شو. دا څرګندوي چې ایرانی چارواکي مخکې لا خبر و چې ویروس ورغلی خو د خبر له اعلانه ډډه کوله. د رپورټونو پر اساس د ایران یو وګړی په کاناډا کې په کورونا ویروس اخته پیژندل شوی دی. د کامیار علایي په وینا دا څرګندوي چې په ایران کې د ویروس خپرېدو د ګاونډیو هیوادونو لپاره هم خطر زیات کړی دی. د ایران حکومت له خپلو خلکو غوښتنه کړې چې له سفره ډډه وکړي او په ځانګړي ډول یې خلک د قم ښار ته له تګه منع کړي دي. د ایران د قم ښار اوس مهال د کورونا ویروس مرکز دی. په تهران او ګیلان کې هم د دې ویروس پیښې ثبت شوې دي.
په ایران کې د کورونا ویروس د پیښو زیاتوالی په افغانستان کې ګڼې اندېښنې راپارولي. عراق او کویت له ایران سره خپلې پولې تړلې خو افغان حکومت وایي تر اوسه پورې د پولې د تړلو پریکړه ته اړتیا نشته. روغتیایي چارواکي وایي د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په سرحد کې جدي کنټرول لري. په دې اړه ناجیا صافی دا راپور برابر کړی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هغه وګړي چې د ایران له قم ښار څخه افغانستان ته راوړي د 14 ورځو لپاره قرنطین کیږي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار نن شنبه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل روغتیا وزیر په دې اړه له بیلابیلو ارګانونو سره بیړنۍ غونډه کړې او روغتیایي ټیمونو ته یې دنده سپارلې چې جدي څارنه وکړي.
وزیر صاحب بیړنۍ جلسه دی مختلف سکتورو سره ولینو چې پغې با صلاحیت نمائندگان او از ته حضور دلوده ځکه خو چې په چین کې و اړیکې کمی وي. تصمیم ونیول شو چې په نیمروز او فراه کې از هم قندار کې تیمونه واستول شي چې هغه څوک چې خواستن چې د قوم ناراضي پوښتنه وشي ته علامه حیاتي وخت شي.
کورونا ویروس د دسمبر په میاشت کې د چین په ووهان ښار کې پیدا او له هغه ځایه نورې نړۍ ته خپور شو. د چین حکومت پرون وویل چې په دې ویروس 138 نور اخته کسان مړه شوي دي. د ایران حکومت پرون د کورونا ویروس له امله د 4 وګړو مړینه تایید کړه او وی ویل چې 18 تنه په دې ویروس اخته پیژندل شوي. په مجموع کې تر اوسه پورې 2118 تنه په کورونا ویروس مړه شوي دي. تر 4000 زیات کسان په کورونا ویروس اخته شوي. د غشان په 150 نور هیوادونو کې 300 کسان په دې ویروس اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې عراق او کویت له ایران سره خپل سرحدونه تړلي دي خو افغان حکومت وایي تر اوسه په دې برخه کې کومه پریکړه نه ده شوې. مخکې تر دې د هرات یو شمېر سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې په هرات کې د کورونا ویروس پیښه ثبت شوې ده خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دا څرګندونې رد کړې. دې سره هم مهاله افغان ډاکټر روح الله فیض وایي حکومت باید د نورو تدابیرو ترڅنګ د سرحد تړل هم د یو ممکنه اقدام په سترګه وګوري.
کرونا وایرس یو وژونکی وایرس دی او تر اوسه د کنټرول لاندې نه دی راغلی. وقایوي تدابیر دې ته ډېر ضرور او مهم دی. مرزونو تړل د هوایي مرزونو او زمینی یعنی ګټې زیاته دی او د یوې وقایي تدابیرو څخه امداد دی چې کیدای شي مسافرینو کې کوم مریض راشي یا اموال اجناس چې دلته راځي هغه شاید ملوث شي او خدای نه خواسته دا کرونا وایرس دلته سپرید شي.
له دې ټولو سره سره افغان حکومت تر دې مخکې اعلان کړی و چې د چین له ووهان ایالته افغان محصلین پلازمینې کابل ته رالېږدوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اوس وایي دوی په ایران کې د کرونا وایرس د پیښو له ثبتېدو وروسته یو ځلې بیا په دې اړه غور کوي څو دغه محصلین په خوندي ډول افغانستان ته انتقال کړي.
اتنیمې بجې شوې، اوس هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې په سرپل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حکم ټاکل شوی والی پر خپل څوکۍ ناست دی او د خبرو لارې د ستونزو د حل هڅه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون د فبروري په 22مه جوزجان ولایت ته ولاړ. هغه له جنرال عبدالرشید دوستم سره وکتل، خو تر اوسه د دواړو د چارواکو د کتنې جزئیات نه دي خپاره شوي. په خوست کې یو شمیر خلکو په ولسی غونډه کې له جمهوري ریاست پر ټولو کاندیدانو غږ وکړ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوې پایلې ومني او د سولې د ټینګولو لپاره کار وکړي. د ایران روغتیایي چارواکو په هغه هیواد کې د کرونا وایرس له امله د 15 او 16 وګړي د مړینې خبر تایید کړ. په ایران کې د کرونا وایرس لاس نوې پیښې هم تایید شوې چې ورسره په دې هیواد کې په دې وایرس د اخته شوو کسانو پیښې 28 ته پورته شوې. په ایران کې د پارلماني ټاکنو په ابتدایي پایلو کې څرګنده شوې چې محافظه کار او سختدریزي کاندیدان په انتخاباتو کې مخکې دي. په ایران کې پارلماني ټاکنې د شنبه پورې وشوې او تمه ده چې پایلې نن اعلان شي. او د قزاقستان په الماتا او یو شمیر نورو ښارونو کې تر سلو زیات کسان چې غوښتلې د حکومت د سیاسي مخالفانو په ولاریون کې ګډون وکړي نیول شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په ټولو لویو ښارونو کې د اف ام په 7.5 سپو او په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنیو سپو اوریدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د جعفری په نوم یو اوریدونکي لیکلي چې د افغان حکومت د مشرانو اختلاف د سولې د روانې پروسې په زیان دی. د هلمند له نادرینه خان محمد اسلامیار لیکلي په هلمند کې له پرون راهیسې هیڅ جګړه نه ده شوې. مجاهد افغان لیکلي هیله ده چې د تاوتریخوالي کمښت په دایمي اوربند واوړي. محمد عالم عادل د زابل له سیوري ولسوالۍ نه لیکلي چې دغلته د تاوتریخوالي له کمښت یا اوربند سره د مخابراتي شبکو فعالیت 24 ساعته شوی. د اوریدونکي ویلي چې پخوا دلته یوازې 12 ساعتونو لپاره مخابراتي شبکو فعالیت درلود. سعید ابن عمر د کندهار نه لیکلي چې د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو وروسته به دغه ډله له افغان حکومت له کوم مشر عبدالله سره خبرې کوي او که د اشرف غنی له حکومت سره. او دغه راز ګڼو نورو اوریدونکو هم د تاوتریخوالي د کموالي په اړه باندې اسمسونه راستولي دي او دوی هیله کړې چې دغه تاوتریخوالي باید په دایمي اوربند واوري. د خبرونې دویمه نیمایي لکه څنګه مو چې مخکې وویل دوه اونیز پروګرامونو حقیقت څه دی او تاندې څنګه ته ځانګړي شوی چې زموږ همکاران یې له کابل وړاندې کوي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت سره د پروګرام درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په بحث کې د افغانستان د برښنا شرکت رئیس ښاغلی امان الله غالب راسره دی او د سره بعد برښنا په اړوندو مسایلو مشکلاتو باندې خبرې وکړو. ښاغلی غالب، کراتوست اوس څوک قرضدار دی برښنا څخه او د پور اندازه څومره پیسې ته رسیدي؟
برښنا دوامدار پر تمسایو نخلی خپل تولید کې خپل تاسیساتونه منابع نه نو فلحال تقریباً نه میلیارد افغانی مشترکین قرضدار دی دیگه تقریبا 50% ادارات دوائر دولتی دی چه وزارت مالی سر تفاهم که مونږ یو تر وزارت مالی باید پیسی ورکی دوامدار خو هغې د خپل بودجه مطابق به پیسې ورکوي. هغه وخت مخکمنده 50% چې دی رهایشي دی، تجارتي دی، صنعتي دی، دې کې هم وکیل صاحبان شامل دی، مشاورین صاحبان دولت هم شامل دی، وزیر صاحبان هم شامل دی. لیکن موږ مبارزه علی فساد د مقروزین کې یو برنامه موږ نیولې چې با دوزان برق معرفي شوین دې برنامه تحت، یعنی تاسو د برېښنا د غل او متخلفین تاسو آشنا شي، موږ کمپین وکړي هر هفته لس په 15 نمونه د هر ولایت آن کسان نمبر کوی اگر شکایت بکه که چون تو زور من نیسی آم خالق نیسی نه دیکه کمپاین مطابق مونگا هر کسان چه یو لگنا جک مصرف لری یا دیر وقت بل برق نیور کی یا متجاوز نور کی آگه نم شورت سه مکمل مونگا تاکید کرو
تاسو دو وکیلان و دو وزیران و دو مشاوران یا دو سلاکاران خبری وکلی دقا وکیلان و وزیران و دو مشاورین صوب دی
خب مختلف کسان دی مختلف اشخاص دی مونگا هر هفته نم تاسو لست که اندرس خپل جهادی
خونی کماندانان
ماندانان نو دست کسان لستون هم مونگا محکم نشر کړو
او سمشر کو لیکن غالب صاحب ولی دوی نه پیسې نه اخلي ولی زورم نرسيږي کومک نستا ک ولی سیستم نه رامسته کوي
مونږ په سیستم باندې کار کړی پیسې اخلو لیکن د هله لپاره مونږ د میترای پیش پرداخت چې هوشمن او توي میترای سمارټ میټرز دی باندې کوم کار کړی د کمپنۍ سره تفاهم نامه امضا شوی کې دیو که اسو دنه پاس چې بل برق نور کې یا واري چې خپل بل برق کنټرول ځان سره ونیسي ماهانه بل برقي د میتر هوشمن پیش پرداخت مونږ انشاء الله او سیستم ته بنس کوو ته ورکو ولې چې لږ وخت لپاره وخت چې مختلف ټکنالوژیانه هغه امتحان کړي او اوس مونږ چې نوې سیستم د زو ولې هغه سیستم هغه ټیکنالوژي وانه خلوچه مافق سیستم باندې تطبیق کو ډیر پرسه کار کو کار روان دي
غالب صاحب دغه چارواکو وکیلانو وزیرانو مشاورینو چې پیسې نه دی ورکړي اوس ور دوی لاین قطع کوي
لاین موږ قطع کو هغه کسان قطع کولی شو چې موږ اجازه ده بس که اسان تاسو ګوري صاحب بس کوشش باندې زموږ کسان نه پریجل ته کوشش دلر شو ډیر پر موږ اوس درسانو په همکاري سره کمرې وزن سره وړو چاغي به کمرې نه شرم میږي موږ کوم هغه ونه کی زو قطع کو لیکن خبر ده چې دن می قطع کو
کله شرم نه خبر ووري وصول او قوانين ته
ابدي امید سره چې دې به شرم نه پل بل لیکن خبر ده چې مرا سره مخ مخ به بل قطع کو اخو میکو نو شپه به بیا به تاریخ په لاین تر کوي یا کوي نو موږ نو مم د کبن دیش سپنس او کسان نو موږ مونږه سرولې ته
سرولې
استفاده نه کوي موږ استفاده کوو دې پر تفاهم نام زده شوی مخ کې خلای قانوني او قانون کې قانون جزاء وسو یو وسو دویم کورټ جزاء کې څوک چې برق نه غلا کوي نو قانون کې مشکل دا و چې څوک د برق غلا کوي او بل برق نه کوي دا لیک فرق دی هغه په تفاهم نامې سره انشاء الله دا مشکل حل شوی نو هغه مشکل نشته لیکن دا کار د انسانیت د خاطر یا کار خپل د خلک د وجدان دا باید مجبور شي د څوک برق استفاده کوم برق موږ پر دې موږ نه اخلو او د ملت پیسې نه ورکې او ځانم لنکوزار او زری موټر کې ګرځي خو امید چې دیو لیکن دې کسان سره انشاء الله دا پیش پردا
غالب سه یو خبره یو شکایت چې خلک کوي هغه دا چې برښنا شرکت همیشه هم دغه ویل دي چې د زورمندانو برقونه قطع کوي ترې پیسې اخلو ولی اوس هم دا شکایت دی
نه قطع کوي موږ قطع روان دي هغه زورمند چې بیا بل برق وصل کوي موږ سره ولې معرفي کوو نور دې نه پوهه سو
خلک موږ معرفي کړي
موږ دا کسان چې موږ ورکو ټول موږ معرفي کوو مکتوب ورکړ ټول معرفي کړي
سره ولی هغه غوښتي
او سره ولی باندې موږ تفاهم نه مصر جوړې موږ کسان ولی به مکتوب کې دیش ولی ګلی او کو اوس یو کمیټه خاص سره ولی تفاهم نه مصر امضا شوی موږ دا لسنس بیا وته یری موږ به سقم سره ولی نو موږ تا ورکو زموږ هدف جمهوریت اوایډ دی نو موږ اختیار ورکو نو من نشر کو بل می قطع کو که دینه پسن بیا در کس نشر میگه بل برنور کی بسن ولیتا سامر بدیو با وی واری کمیته امید ان شاء الله یوم مش روان میاش کی کمیته د سن ولی بوشی مخ کی ولی موږ سن ولی تقاضا داو چه تاسو یو دوسیه چه موږ لګو ما پر خپل په میز باندې چې ډیر وخت واخلی راځي کمیته تعین شي اما خ لاسو پنځه روز کې دنه دنه تصفیه حساب ولې چې بل پات دې موږ هم ځای ناخلو امید دې سره انشاء الله سره ولدي همکار دم سره دې پولیس مو سره همکار دې موږ اکثر ځای جزو کمانډان د حوزه موږ سره زی امید دې مو سره دې کومک شنو راځي
غالب سه بل موضوع دې بلنګ موضوع به خلک چې برق مصرفي اغه شکایت کوي چې د بل موږ ته دوه میاشتې وروسته راځي ولې ما هوار بلنګ نه ورکوي ځکه اغه وایي چې دا تاوان قیمت ډیریږي او موږ باندې مصرف ډیر راځي پیسې ډیر ورکو ولې میاشت دا کار نه کوي
موږ برښنا شرکت برق خدمات شرکت یو مالک د برښنا وزارت مالیه دی وزارت انرژي وزارت اقتصاد دی مسؤلیت موږ دا دی چې موږ طرحه پالیسی چې موږ جوړو بورد منظوری امغه تطبیق امغه عمل خاطر مونږ حاضر یو چې بل پک یو میش تبدیل کو، لیکن بشاته کې زمونږ د مالکین د شرکت د خبرو منی یو دویم پارلمان ته مونږ طرح لګلې هغه به مونږ سره منی دوا خالی خیال کی چې بل برق میاش جوشی دیو مصرف بکمیگی ولی چه کتگوری بندی سفر نه دوستا و دوستا و سرور سوا نه تاره دمونگا داد دو تاره لرو یا کتگوری بکمو میاش رو بلدر کن بتا یا یو کسان یو طرف برق یو بل برق جورو ما منگا مزار که ده ایداد که ده زگنی آغا بل بتاویل که امداد دوش زمونگا شرط یا تاره زمونگا اومنی بورد یا پارلمان مونگا تبلو او دون بنده
د خلکو مصرف د سره د خلکو باندې کوم توان چې راځي دوه میاشتو د به کمیږي
نه نه کمیږي د خلک هم دم اشتباه هم دره خلک خیال کوي چې مونگا بل برق چې یو میاشتو لګما زوزما هغه مصرف کټګوري چې ضرب کیږي تیته ضرب کیږي ولې هر میاشت کې دا اوس یو میاشت پس ته کټګوري نول ټول الله سبحانه باندې زی زو کټګوری تبلو منو چه کدر می تبدیل کو کلوات کم اومد مجبوریم زو خود تاوان نشه کولیم دم سنجش در کتگوری بندید شویده یا سنجش محصره بندید شویده که برشنا برق وارد سونه اخلم سونه دلار بندی اخلم سونه تبدیلی کوم د دلار بندی سونه زیات لینه کی تخنیکی زیات
نو په خلکو باندې توان رسید
نه خلکو نشته نه خلک اشتباه کی خلک توان خلک باندې نشته غره او زو برق دیم برشنا د برق کی 15% ګټه لري خلاص زه 15% کې هم توسعه ورکوم د یو ستاندرد شبکه یوټیلیټی کمپنی د برق رسانی کمپنی توس جهان کیو ګوري 15% د هغه د مصرف اداري دي زموږ د برښنا 9% دي تاسو موږ مالی وګره یعنی 15 کې موږ نه هغه خپل مالی مودو توسعه ورکوم زه توان خدم څه مصرف کې طرفه مصرف کړی دي مول تاسو فلټ طرفه جوړوم یو طرفه جوړوم مشترکین ته ورکوم مشترکین هغه مات هر میاشت بل برق پکې کوم مشکل مات نشته لیکن تاوان نشو کولم ته ماته وی برق اخلم تو ازبکستان سره لور پی او تاب نه خاص کوم 3 روپے دا به تاوان کیږي برق زم ازبکستان ته 2-3 روپے افغانی باندې اخلم هغه باندې یو یو نیم افغانی زیات لاین تخنیکی لذی دا کیږي سره 15 افغانی 15 افغانی خپل 15% خپل مالیت واچا شپږ وو افغانی باندې یعنی شپږ وو افغانی اوس کټګوري باندې اور توسعه ماته برق توزی وو افغانی اته افغانی پوزی لیکن زه برق صنعتي خرصوم شپږ نیم افغانی باندې زه برق خرصوم رهجی باندې خلک ته هر خلک چې مصرف کم دی 2 افغانی 3 افغانی دی زه ټول تاوان کوم دی خپل درشنا تاوان کی خلک ته من نشته
غالب سره یو بل هغه دا چې د خلک یو بل شکایت دا دی چې پوزینو دورو کې د بل پیسې ډیره کمی راځي مثلا 1500 راځي زر راځي خو پوزینو دورو کې داسې دورې دي چې عینم موږ برق مصرف کړی یا موږ برقی وسایل استعمال کړی ولی درې څلور چنده مصرف راځي دا مشکل پسې کېده
دي کې دوه خبره دي یو ستنه ځله چې امکان لري زمونږه میترخان اشتباه میترخانی کړی درست دقیق میتره په وخت نه ویلي دا چې امکان لري چې دې لپاره زمونږه سیستم جوړ کړی چې هغه هر څوک چې مسؤل میتر داس راځي موږ میترخان یا وظیفه نو بس یو جزا ورکو کې دوه متوجه وسی میترخان موږ اوس دورې ته بلو کې ارش پک استمیاش یو جنکشن بل جنکشن ته او امر جنکشن او میترخان ته بلو چې هم شل کم شوي لیکن بیا یو ستونزه بول خپل مشرکین سره ده مشرکین متاسفانه بعض خلک میترخان هم افغان دی او مشترک هم افغان دی هغه خیال کوي چې زیار میترخان ته پیسې ورکړي چې زما بل بار کم ولیکا میترخان هم پیسې اخلي کا کوم غرفه وظیفوي از نه یا حرام خوري کې یا څه کوي نو هغه کس به میتر ته کم مصرف ورته لیږي لیکن بل میترخان ته بلیږي هغه راځي ګوري چې نه دا پنځه سو نه دی مصرف هغه و د 13 میاشت یو زر اوس نیم یو زر دی دیر پروس بل نو جزید تا بل 2000-3000 یو زیبل برمازی نو خمگا خواهش خلق نم داره که فاس که تاسو آقا میتر خوان چه غفلت وزیفهی که غلط میتر وی یا پیسی غواری مونگ چرا شریک که مونگا یو سلو سروی شمارم لرو شکایت فیسبوک که خپلا در صفات اجتماعی که صندوق شکایت که آقا خلق نمون نشانی که تاسو کمک که چه مونگا فاسدین برشتان رفا کو لیکن هاگا مشترکین چه مونگ چرا غلق یا بلق بغق یا بر پیسی وکی آقا خپل در لاسونی سی ولی چه دا پوش دی بانده چه میتر استا نند کمولی کل بل دوره که بیت میتر بیت زیادیگی یو دویم خبر داره چه فاس که اوس بیسی نور که یو میاش پس بل برزی آقا بدن بد جریمم رزی داویل که او دریم داره چه فاس که خلق باز دی خپل میتر سوزهی نو هغه موږ هایسترین کټګوري باندې برق چارج کړو ته هاو دیر اکسس نو مشکلات هم د دوه طرف نه دی لیکن اصلاحات د دې سیستم مدیریت موږ چلا کوشش روان دي چې هغه اصلاح شي کار شي امید لرم چې
ډېر مننه غلط سیف کور ودان له سلام باندې نه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ د جنۍ په خوله ډېرې دوه ورځې چې تر سره کوون کې ډېر ځوانان دي دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوي چې ولې ځوانان قتل ته مخه کوي
یعنی غا ځان کم نه ورترولې چې دایمه تربور دی حالت نور خلک هم ناسي تربور ناسي
هغه ځوانان چې قتل کوي پایلې څه وي
خپل خلک زمي وښته هغه مې ورسره باز کور مې وته خپل نور دلته کابل ته په کابل کې بیا ګرځم
او د دې لپاره چې ځوانان له وژنو راو ګرځول شي څه باید وشي
په کور کې کټو پک یا توفان چاوسی باید په جدي توګه دی سوانانو نه د ماشومان نه د دوی لاسرسي نه لري کی
د تاندې څنګه د خبرونه همایین هوا جوړ کړی او زرو یمادومی وړاندې کوم په فایل کې د خبرونه د موضوع اړوند راپور له همایون هوا څخه ورو
د رواني اوګدي جګړې تاثیر او د وسلو د ډیروالي لکبله داسې پیخې ډیرې رامنستکیږي چې یو ځوان را پاتېږي او بل وژني قتل ته په عادي سترګه قتل او د اسبابو د موجودیت ترڅنګ احساسات کېدل او نور ناوړه دودونه هم د داسې پیخو په عواملو کې حسابيږي د ترخی پلا په زندان کې یو ځوان زنداني چې موږ یې د احمد په مستعار نوم یادوو د قتل په تور په یاد زندان کې شپې سبا کوي دی وایي په دې پښمانه دی چې ولې خپل د یو چا د ژوند په اړه پریکړه کړې
خپل خلک زمي وښته هغه مې ورسره باز کور مې وته خپل نور دلته کابل ته په کابل کې بیا ګرځم بیا دلته زندان ته راځم دلته په چرخی ته کوم بس ما سره غوښتل ما چې تا قزانه مشروع کار کول بس ما وښته
ولی نتلې محکمې تاریخ دې پرې نه کوله چې هغه دې خپل وښته
بس باندې بس حکومت دې کوړته ول خپلونه باندې کول بس ما مداغه چې د زړه د ژوند د څنګه راولم بس ما کارامه وښته
خو زړه خپل په زندان کې نو
خب و ژوند دې بس تاګه چې پېښه سو وس خپل پېښه مانی کول د کار مې ور
هغه ژوند دې دغه ژوند سره څومره فرق لري هغه وخت خوشاله
به دې ډېر دلته خو موږ تا د معلومې زندان دی بل پر سره نه دوی حکومت بلاس کې بل حکومت بلاس کې باندې لا وخ بس هر شی موږ خپل بلاس کې خو دلته باندې یو مجبورې سوک
په چله دې زیو زی قتل خونه ته
یا نور بس توبه مې هي
هغه د خلق په استلاوی نه ګرم وي په اسانۍ وهل تکول کوي جنگونه کوي قتلونه کوي خو ځوانانو ته څه وای
خو دا چې تکسي دې کوه هغه هم کدا چې کار وکړو زایل تدې بس زندان کې بل ځای خونه دي و دغه غوښتنه دې من سم کار وکړي سبقان وای
د پکتیا اوسیدونکو عبدالحکیم بیا په کلیوالو سیمو کې تربینت د دې سبب ګڼي چې د ځوانانو ترمنځ وق دی ډېری وي او کا وړه خبره هم کیږي کیسې تر قتل رسیږي
د ډېر د ځوانان چې غوي ګرځي را ګرځي غوي ځان ته یو څوي نو که ډېر وړه خبرم سي نو هغه په غیرت سره راشي یو بل نصر تیرګي تر بنیت په ورسولې کې نو هغه رجګي بل تختار نو سره ورکی نو هغه یو بل ځان کم نه غني نو یو ورو رجګي د بل ورو وژني یو ملګری رجګي بل ملګری وژني دا کیسې ډېر دردون کېم دی تر بنیت دغه یعنی سل په صد رول پکلري یعنی هغه ځان کم نه ورترولې چې دایمه تربور دی هغه نور خلک هم ناسي تربور ناسي نو دا ورته وړول پیغور کاری چې ما باندې لاس جکه یې ماته تیزه خبر وکړه یې ماته پیغور وکړه نو دای دی پیغور بدل یکس مشتل باندې پژل باندې کوي
دا خو سوسیدون کوي جان محمد منصور د ځوانانو احساسات کېدل د دې سبب بولی چې دوی په اسانه قتل وکړي
چې کله لچا سره په مختلفو دلایلو باندې ټکر راځي یا کومه لانجه کومه خبره وي د چا سره دوی ډیر زر احساساتي کیږي بلاخره دوی بیا په وسله باندې لاس پورې کوي یو کس وژني په پایله کې دا قاتل له کورم وزي په کور کې نشي پاتې کېدای ځکه کوم کس چې وژل هغه هم نه پرېږدي په پایله کې دنه هر څه پاتې کیږي تعلیم ترې پاتې کیږي خپل کورني مسایل ټول ژوند ترې پاتې کیږي
دینی عالم او لیکوال مولانا محمد علیم بسم الله وایي که ځوانانو ته قتل آسان ښکاري خو ګالل بیا ډیر سخت وي
بیا د دښمنۍ د دوی ترمنځ تقریبا لس کاله پنځلس کاله شل کاله درس کاله ورځېږي ځوانان پکې مړ شي اخر یا مهمانی باندې سره جوړ شي. بیا دومره دښمندار ژوند دومره په مشکل وي چې د ما یو ملګری و دښمني کړې وه تقریبا 10 کاله د ما ته قصه کوله چې یو ورځ شپه وه روان وم او توپک هم راسره و او نو یو دیقان و که باغوان و یا بل مزدور اوبه یې لګولې بېغامه پروت و په سر ته یې پټوي خو ما ځان سره ارمان وکړ چې دغه ته ژوند وایي داسې یو حالت به راسي چې زه داسې خوب وکړم. او داسې دښمنداران دي چې هغوی حتی خپل انګړ ته د کور په منځ کې هم داسې په اطمینان سره نشي راوتلی دروازه مخته خوصه که نو قتل سه داغه دخمنه تیر پیدا که گیا و دیو دخمندار زوان دیر سختی پا دینا ازی سه داغه سه زوان سرائی بوک
دا مولانا بسمیل پا وینا زوانان باید دیر حوصله وکدی او دا سکار ونکدی چه دا جوان بیردی یو توفانی سمندر تا وغرزوی
دا قتل حالات که انسان بلکل دسی عقل دا سری نزی مزک شریعت قهر خورد و توسیه کرده انسان تا به انسان مخی دا مخی نباید دسی ذهن جوری کسی مثلا قتل انجر بد ده ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها اذا جزا جهنم دا ابدی به دای په جهنم کې دا ځکه چې انسان څه ده حتی ځان د وزل حق هم نه لري ځکه چې هغه د خدای پاک ابدی ده لکه یو څوک مثلا قتل کوي لکه داسې مثال لري چې چای او کور جوړ کړی هغه وران کې خدای پاک څومره چې په قتل باندې غوسه کیږي او څومره جزا چې قتل ته کړی هیڅ بدې ګناه ته به نه ټاکلی.
نور افضل عابد وایي لا چا سره که د ځوانانو یوه ستونزه راځي دا دې پر ځای چې دوی خپله پولیس څارنوال یا قاضي شي او داسې کار وکړي چې نتیجه یې هم تاوانی وی خاده چې په داسې مسایلو کې خپل فیصله کوونکې نه وی
خپل ځان نه قاضي جوړوي او داسې پریکړه وکړي چې بیا یې په ټولو عمر کې جبران ورته سخت وي. خاده د چې ځوان باید له احساساتو کار وانه خلی او تر څو پورې چې ممکن وي حوصله وکړي او که بیا هم کومه ستونزه یا جنجال ورته مخکې کیږي بیا د مشرانو سره مشورې وکړي. عدلي او قضایي ارګانونه شته هغو ته د مراجعه وکړي. د کوم مشکل چې ورته مخامخ کیږي هغه د قضایي ارګانونو یا د مشرانو له لارې حل کړي، نه دا چې دا یې ژر احساساتي فیصله وکړي او یو څوک ووژني. دا داسې ده که څوک یې ووژه خپله ځان یې ووژه، ځکه دی هم بیا آزاد نه شي ګرځېدلی، کورنۍ یې په تکلیف وي، حتی ټول کور دې ته مجبوروي چې کډه وکړي.
دشمن راغی زپد والا سوم پات خدایا ماخ پل ترکڑا ضرور پزن کی مات خدایا
د چوبل ځوانان قتل کوي او څه ډول د قتلونو مخنیوي کیدای شي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیه لمرستیال عبدالسبحان مصباح سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
مصباح صاحب، جنایي جرمونه ډیر شوي دي، یو اړخ هم قتلونه دي چې ډیر کله ځوانان راځي په یوه وړه خبره یو څوک وژني، که له جرمي اړخه دې مسئلې ته کتنه وشي چې کوم څه باعث کیږي یا کوم څه انګیزه ورکوي یو ځوان ته چې هغه راشي قتل دې وکړي؟
تر ټولو عمده عامل یې ناپوهي ده، احساساتي برخورد ده، د دې تر څنګه د قانون د حاکمیت ضعفوالی او د خرابو ارادو شتون، او د دې تر څنګه له دې نه نه پوهېدل چې له کوم برخلیک سره به مخامخېږي. یعنې که چېرته یو څوک د یو قتل مرتکب کیږي که هغه په دې پوه شي چې د جزا په کود کې ورته تر دیرشو کلونو یا د اعدام د حکم هغه اشد مجازات په نظر کې نیولی دي، هغه په داسې حال کې چې یوه ورځ زندان ډیر سخته ده، هغه په هیڅ عنوان باندې قتل نه کوي.
کله چې یو قتل کیږي په بدل کې یا انجلۍ ورکول کیږي یا پیسې ورکول کیږي، برات ورکول کیږي قاتل ته، یا هم داسې وي چې مثال انتقام اخیستل کیږي، په دواړو صورتونو کې مسله نه حل کیږي. یعنې کیدای شي سبب بل څوک هم وایي چې رکزم داسې کار وکړم، یا به پیسې ورکړم یا به انجلۍ ورکړم خلاص به شم. که بیا انتقام اخیستل کیږي دا مسله هم همداسې پسې دوام کوي، یعنې قتلونه به نور هم کیږي. نو څنګه کیدای شي د دې مخه ونیول شي، دا کنټرول شي؟
د قانون حاکمیت بهترینه لاره د حل ده. په جزایی مسایلو که د حق الله مسله چې مطرح کیږي، په دې کې په هیڅ عنوان باندې پرته له څارنوال نه او د قاضي نه چې په یو قضیه کې دخیلیږي په هغه رسمي توګه په جزایی مسایلو کې نه جرګه پکې حق لري د مداخلې، نه د تصمیم حق لري، او هر تصمیم چې نیسي هغه په ملي حاکمیت کې مداخله ده، هغه د عامه نظم خرابوالی ده،
متاسفانه چې په افغانستان کې د قضایو منګل رو او دا حل شوی هم ندی، ځکه چې قانون په حقیقت کې یو اجتماعي قرارداد ده چې د خلکو او د دولتونو ترمنځ شوی ده. مثلا که موږ د جزا کود وایو، جزا په کود کې کم جزا چې هر جرم ته یا کم جرم چې تعریف شوی ده، دا په حقیقت کې د خلکو له خوا شوی. نو د خلکو اراده دا ده چې موږ باید مجازات را منځته کړو، ځکه چې د موږ ټولنه وژغورل شي، د مجرم بیرته مجدد اصلاح وشي او ټولنه د جرم نه خلاصه پیدا کی. نو کله چې قانون د جزا نه تطبیقیږي، راځي موضوع په یو جرګې باندې چې یو څو سپینګری هغوی راځي د خپل د ذهن نه خبر هلی چې هغه بد فرهنګ نه ده چې مثلا خزینه اونجلې ورکی په بدو کې. دلته چې هغه اصلي هدف ته موږ نه رسیږو، اصلي هدف چې موږ جرم له منځه بوزو او په ټولنه کې امن او نظم را منځته کړو، هغه له منځه ځي او په مقابل کې دا مسایل زیاتیږي.
څه باید وشي چې ځوانان له مسایلو سره داسې چلند ونه کړي چې د کراشي قتل وکړي او بالاخره زندان وي؟
تر ټولو مهمه د حل لاره د دې لپاره چې ځوانان له دغه جرایمو نه خلاص شي، هغه د دوی د فکر او د اذهانو تنویرول او داسې وضاحت ورکول ورته چې ښه دا مسایل جرمي بڼه لري. په دغو مواردو کې باید ډېره قوي عامه پوهاوی وشي. اجازه کود که بس او اساسي قانون که بس داده چې بیخبری له قانون نه عذر نه ګڼل کیږي. په جزایي مسایلو کې باید رسمي مراجعه ته ورشي. مثلا یو څوک دا یو مشکل سره لري، ورزی دی حوزه مربوطه د پولیسو ته اطلاع ورکړي، څارنوال ته اطلاع ورکړي چې راشه ورو رزه دغه سړي سره دغه مشکل لرم یا دغه جرم کړی، یعنی حتی که یو څوک مړ هم کی، نو هغه به بیرته قانوني مراجعه ته وړاندې کوي، هغوی پیږي او بیا تعقیب. د دې تر څنګه دوی باید ډیر ساړه وسی، پرته د مشروع دفاع نه چې هغه شرایط ډیر زیق دي، ډیر قید دي، هغه بیل بسته. په هر حالت سره چې مخامخې ده، یعنی هیڅ ضرورت نشته، فقط یو څو لحظې حوصله ته اړتیا ده. او د دې تر څنګه ډیره مهمه مسله هم دغه ده چې په کور کې که توپک یا توپنچه وسی یا داسې شی وسی چې هغه باندې جرم رامنځته کیږي، باید په جدي توګه یې د ځوانانو نه د ماشومان نه د دوی له لاسرسۍ نه لرې کړي. یعنی هغه کسان چې توپک لري په کور کې باید دې مسئلې ته ډېره جدي پاملرنه وکړي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګې د خبرونې ته هم د پای ټکی ږدو. تر بلې خبرونې مو الله مل شه.
دستر قدرت نامه ده، ژوند مینده
زبت فات یا کسر شکن آئے زبت فات یا کسر شکن I'm not afraid to die.